په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه پیل سوې چې د راپورونو برخه تر یو ساعت کم موده دوام کوي. په راپورونو کې وایي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 14 کلن ماموریت په اړه یو جدي څېړنه کړې ده. خبرونه په خبرونو پیلوو له ناجی ساپینې اوري.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د قبل بای د سیمې په ننني انتحاري حمله کې 4 تنو ته مرګ ژوبله وخته. د کونړ پر دنګام ولسوالۍ نن سهار یو ځل بیا 6 توغندي د پاکستان د پوزل لوري وشتل شوي او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسلامي دولت د افراطي ډلې د وسلوالو لخوا په کوباني ښار کې د زرګونو کسانو د ګڼ وژنې د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د ملي وحدت حکومت د وزیرانو شورا لمړنۍ غونډه د محل د اجرایوي رئیس عبدالله تر مشرۍ لاندې په صدارت مانی کې روانه ده. عبدالله ویل چې دا غونډه تر ډیره تعریفي غونډه ده، خو زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت به د قانون د پلي کېدو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل به وکړي. د وویل د حکومت به د راتلونکي لپاره د سولې او ثبات یو بنسټ کېږي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د قابل بای د سیمې په نننۍ انتحاري حمله کې یو ملکی وګړی وژل شوی او 3 امریکایان ټپیان دي. د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال فرید افضلی د پیښې په سیمه کې خبري لانو ته ویل چې حمله د یو موټر په وسیله شوی چې له چاودیدونکو موادو ډک وو.
یک نفر از وطنان مو کوشش شوه
په دې پیښه کې زمونږ یو تن هیوا دوال وجل شوی او درې بهرانيان چې په یو کمپنۍ کې کار کوي ټپین شوی دي. دا یو شخصي کمپنۍ ده چې امنیتي ځواکونه د ډرایوري په برخه کې روزي.
وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت منلای. د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار یو ځل بیا د کونړ پر دنګام ولسوالۍ 6 توغندي د پاکستان د پوز له لوري وشتل شوی. د دې ولایت د امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې په دې راکټي حملو کې چاته مرګ ژوبله نه ده وخته. 13 ورځ هم د پاکستان له خوا پر دنګام ولسوالۍ 15 توغندي وشتل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ افغان سناتورانو د پاکستان د راکټي حملو په تړاو د امریکایي چارواکو پر چوپتیا انتقاد وکړ. لبلې خوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په سرکانو ولسوالۍ کې یو ځوانه ښځه د طالبانو لخوا په ډزو وشتل شوې. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د ښځه په دې تور وژلې چې ګنې امریکایانو او افغان حکومت ته جاسوسي کوله. خو د دې ښځې کورنۍ ازادي رادیو ته ویلي چې دا ښځه بې ګناه وه او هېڅ چا سره اړیکې نه درلودې. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ 15 پته پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 15 ته پوله، یو انګلیسي پوند 1 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 1530 پته افغانۍ. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسلامي دولت د افراطي ډلې د وسلوالو لخوا په کوباني ښار کې د زرګونو کسانو د ګڼ وژنې د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. بانک کیمون پرون په قاهره کې د سرګندونو پر مهال لغکېلو خو وغوښتل چې د کوباني د ملکیانو د قتل عام د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري هم 13 ورځ وویل چې د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د یو بشپړ ائتلاف جوړول وخت غواړي. جان کيري هم دا زیاتونه وکړه چې لومړی باید په عراق کې له دې ډلې سره پر مبارزې او په عین حال کې په سوریه کې د دې ډلې پر ځپلو تمرکز وشي.
And to begin the focus where we ought to be focusing first, which is in
د دې تمرکز پایل به چې په لومړی ګام کې باید وشي عراق وي او په عین حال کې باید په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سوقه او ادارې لوجستیک د تیلو د تصفی او د روزنې مرکزونه کمزوري کړو او لمانځي یوسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم درس ویلی چې د عراقیانو پورې اړه لري چې د اسلامي دولت له ډلې سره مبارزه وکړي. خغلی کیری د سرګندونې تیره ورځ په قاهره کې ورسته له هغې وکړي چې د عراق په لویدیځ او شمال کې د چاودنو په یوه لړۍ کې 18 کسان ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د عراق په شمال او لویدیځ کې چې افراطي وسلوالو په تېرو څو اونیو کې بمي حملو ته زور ورکړی، سلګونه کسان او وژل شوي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې په پام کې د امریکایي سلاحکاران به په راتلونکي کې له عراقي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې تر دې مستقیمه ونډه ولري. جنرال مارتین دیپسی پرون له ای بی سی ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویل د متحده ایالاتو ونډه هم هغه مهال پراخېدای شي چې عراقي سرتیری د اسلامي دولت افراطي ډلې پر ضد چې د عراق د شمال او لویدیځ پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړي حمله وکړي. او د اوکرين ولسمشر پیترو پوروشینکو د دفاع د وزیر ولری هلې ته استعفا ومنله. د اوکرين د جمهوري ریاست په یو اعلان کې چې پرون د دې ریاست پر ویبپاڼه خپره شوې ویل چې پوروشینکو احساسوي دا د دفاعي برخې پر مشرتابه کې د بدلون وخت دی. اعلان یې زیاتوي چې ولسمشر به د دفاع وزارت لپاره نوی کس نن پارلمان ته معرفي کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوردل. په افغانستان کې د سهار لس بجې څخه باندې شپږ دقیقې سوې د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورزو. پروپرونی کاوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 13 کلن ماموریت په اړه یو جدي څېړنه کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت په سویس کې دی او پر ځینو مهمو موضوعاتو د نورو هیوادونو له استازو سره خبرې کوي.
افغانستان په دې یو موقعیت کې قرار لري چې هندوستان، پاکستان او ایران هم روان دي چې هستوي صلاح جوړ کړي. نو دا زموږ لپاره هم محیطي دیس لپاره یو تشویش دی، هم امنیت لپاره تشویش دی.
په ګردیز کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دفتر وایي دولتي ادارو ته د خلکو مراجعه زیاته سوې او دې مسلې د بشري حقوقو له تامین سره مرسته کړې ده.
چون مراجعه نه وه هغه خپل حقونه یې ترلاسه کولای نه شو او دولت هم په دې اړوند داسې مشخص کاري پلان نه درلوده.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په بلوچستان کې لا هم بلوت سیاسي فعالان تشتول کیږي، شکنجه کیږي او وژل کیږي. د ګوړی اچر تفریحي پروګرام هم په دې خبرونه کې ووري.
ډاکټر صاحب، دغه کلینیک ته چاته
زما دی؟ ولی
ای زما چې د بل چا نه وي.
یا یا د بل چا په کلینیک چیرته دومره اعتماد کوم چې ناروغ ته دومره معاینات ورک.
ورزشي پروګرام د لوبو له میدان هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 13 کلن ماموریت په اړه یو جدي څېړنه کړې ده. فرانک والټر شټاین مایر په یو جرمنی ورځپاڼې کې په یو مطلب کې د افغانستان شرایط د عراق او سوریې له حالاتو سره پرتله کړي او په افغانستان کې نتایج مثبت بللي، خو فساد او مخدره مواد یې د دې هیواد لوی ستونزې بللي دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون په ترڅ کې جدي سهوې کړې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې پوځي ماموریت په شاوخوا لسونیو کې پای ته رسیږي، فرانک والټر شټاین مایر په یو مطلب کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 13 کلن ماموریت په اړه یو جدي څېړنه کړې ده. شټاین مایر لیکلی چې په افغانستان کې د جرمني تر ټولو لوی سهوه له حد اوچت توقعات وو. نوموړي لیکلی، موږ نه یوازې د هغه امنیتي ګواښ د لمنځوړو په فکر کې و چې له افغانستان څخه یې تمه وه، بلکې د خپل نظر مطابق د ښې راتلونکي خواته د دې هیواد د بیولو تکل مهم کړی و. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د فرانکفورتر الګماین ورځپاڼې د یکشنبې ورځې په ګڼه کې لیکلي چې افغانستان له ښه پرمختګ سره سره له هم د فساد او مخدرو موادو له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. والتر شتاینمایر په خپله لیکنه کې زیاتوي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې تنظیمي قمندانان اوس هم پراخ نفوذ لري او د طالبانو ډلې ته د سیاست د ډګر د یو لوبغاړي په توګه په کم نظر کتل شوی. خو نوموړی دا یادونه هم کوي چې افغانستان ته د پوځي ځواک د استولو پریکړه باید یو مطلق ماته ونه ګڼل شي. ښاغلی شتاینمایر د عراق او سوریې وضعیت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې نتیجه نسبتا د منلو وړ وه. د خپل لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل له وخته مخکې بللي او د روان کال په پای کې له افغانستانه او په 1915 کال کې له ویتنامه د امریکایي ځواکونو وتلې سره ورته بللي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې جرمنی نه یوازې د پوځي همکاري بلکې په نورو برخو کې هم باید له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي. جرمنی له متحده ایالاتو او برتانیا وروسته دریم هیواد دی چې په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری لري. د روان کال په پای کې چې د پلان له مخې د نړیوالو ځواکونو لوی برخه وزي، په 2015 کال کې د 9800 امریکایي پوځیانو او د جرمني، ایتالیا او څو نورو هیوادونو د 3000 سرتیرو په ګډون په افغانستان کې د ناتو نوې پوځي ماموریت پیلېږي. د 2015 کال په پای ته رسیدو سره به د نړیوالو پوځیانو د شمیره هم ورو ورو کم شي او یوازې محدود شمیر امریکایي ځواکونه به د دې هیواد د سفارت د امنیت د نیولو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني د پارلمان یوې کمیټې ته ویلي دا فکر نه کوي چې د افغانستان ملي اردو او پولیس به تر هغه وخت دومره تجهیز شي چې ټول مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د شپیګل د راپور لمخې په پام کې ده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت د تمدید په اړه به میرمن مرکل له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي.
په راپور کې مو وردل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 14 کلن ماموریت په اړه یو څېړنه کړې ده. په دې څېړنه کې د افغانستان شرایط د عراق او سوریې له شرایطو سره پرتله سوي دي. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو کې د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ پر کونړ د پاکستان د راکټي حملو په اړه لیکنې او تبصرې شوې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې لیکلي سناتوران د پاکستان د حملو په اړه له ولسمشر اشرف غنی احمدزي سره ګوري. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي افغانستان باید له امریکا پوښتنه وکړي چې ولې امنیتي او دفاعي تړون افغانان د پاکستان له راکټي حملو نشي خوندي کولای. د لیکوال په باور امریکا هیڅکله هم د افغانستان له خلکو د دفاع نیت او اراده نه لري او نه یې هم په دې کې ګټه ده. ویسا ورځپاڼې د کونړ ولایت د امنیت قومندان له قوله لیکلي پاکستان بیا هم 15 راکټونه پر کونړ توغولي چې یوازې ولسی خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. همدې ورځپاڼې لیکلي له 2002 میلادي کال راهیسې امریکا له افغان امنیتي ځواکونو سره نږدې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې. وړاندې په مطلب کې راغلي هر کال د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د افغانستان امنیتي بنسټونو لپاره غیر معیاري تجهیزات اخیستل سوي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې د افغانستان د ملي دفاع د وزیر بسم الله محمد الله قوله لیکلي له افغانستان سره د امریکا د همکاریو قدردانی دی وشي. محور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي طالبان د اختطافونو په بدل کې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د افغانستان په ختیځ کې طالبان خلک او چارواکي د پیسو لپاره اختطافوي او بیا د پېښور په کارخانو کې له کورنیو سره معاملې خلاصوي. وړاندې په مطلب کې راغلي د قومي مخورو او ملکانو په نامو ځینې کسان هم په دغو معاملو کې ښکیل دي او د مرکچیانو په جامه کې د اختطافونو له لړۍ سره مرسته کوي. هم دې ورځپاڼې ته رسیدلي معلومات ښیي طالبان د خلکو او چارواکو یو لوی لیست له ځان سره لري او اوس یې تکتیک بدل کړی، بندیان په خوندي ځای کې ساتي.
د افغانستان د ملي شورا یو هیئت اوس مهال د نړیوالې بین الپارلماني اتحادیې په غونډه کې د ګډون لپاره په سویس کې دی. د ولسی جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی په مشرۍ د ملي شورا پلاوی چې څلور ښځې هم پکې شامل دي په دې غونډه کې د یوې کمیټې ریاست او د دوو نورو کمیټو غړیتوب ترلاسه کړی. د ولسی جرګې غړي فرخنده زهرا نادری د څباندې یو سر شپېتو هیوادونو د وکیلانو په ګډون د نړیوالې بین پارلماني اتحادیې د ډیموکراسي او بشري حقوقو د کمیټې د مشر په توګه او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی او هیلی ارشاد د آسیا پاسیفیک حوزې د یو دیرشو هیوادونو د استازو لمنځه په ترتیب سره د نړیوال امنیت او سولې او د ښځو د همغږۍ په کمیټو کې د غړو په توګه غوره شوی. احمد تکل لمیرمن بارکزی سره په یو مرکه کې په دې غونډه کې د افغان هیات د ګډون په اړه خبرې کړې. میرمن بارکزی د مرکه په پایل کې د افغان هیات د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې.
د لومړي ځل لپاره افغانستان وشو کولای چې درې چوکۍ او درې پوزیشنونه خپل کړي. په ایشیا پاسیفیک کې چې افغانستان غړیتوب لري یو د شیواده شته دی، په شمول جام استرالیا چې افغانستان غړي وشو کولای چې دی نه انتخابي راشي. البته دا غړیتوب چې د یو د شیوادو نه کار وشي، استازیتوب وشي، نمایندګي وشي، موافقتنامې ورباندې جوړې شي، فکر کوم چې یو ډېر دروند کار دی زموږ ټول لپاره او یو ستر افتخار او لاسته راوړنه ده افغانستان لپاره.
په پاتې ورځو کې کوم پروګرامونه په نظر کې دي او څه شی به کوي د افغانستان هیئت؟
د افغانستان هیئت د نورو هیئتونو سره د جانبه ملاقاتونه لرو. د اسلامي هیوادونو په بین پارلماني اسمبلی کې هم اشتراک او ګډون وسو، سربیره پر دې چې خپل هغه جیو پولیټیکل ګروپ کې اشتراک وکړ. هر کال په هر اسمبلی کې یو مهمه موضوع د دنیا څخه ده هغه ته توجه کیږي چې هغه باید شامل د اجنډا شي او د هغې دپاره چې پارلمانونه هلې ځلې وکړي. سږ کال یې لس مورده پیشنهاد شوي دي د لس مختلف هیوادونه، خو دوه شیان چې ډېر مهم دی افغانستان ورسره ډېره علاقه او دلچسپي لري چې باید دا قبول شي، د تروریزم په ضد باندې مبارزه او د پارلمانونو او دولتونو هلې ځلې، چې په دې کې د فلسطین موضوع مونږ غواړو راشي، په دې کې د داعش خبرم راشي، او په دې کې هغه تاوتریخوالی چې د تروریزم په نامه باندې راځي، او د دې تر څنګ اوسنی مجلس کې نوی رئیس به وټاکل شي. افغانستان علاقمند دی چې د دې څلورو کاندیدانو په منځ کې ځکه چې رای سره وویشل نه سي او کار نورم ښه مخته لاړ شي، موږ غواړو چې ورسره خبرې وکړو چې حداقل دا کاندیدان د ریاست لپاره لکم کړو.
بله، تاسو د امنیت په کمیټه کې تاسو ویل چې غړیتوب لرئ. امنیت د افغانستان د نوي حکومت لوی مشکل هم دی. که څه هم په دې غونډه کې چې تاسو ګډون لرئ، تاسو یادونه وکړه چې هیوادونه د هیوادونو په توګه ګډون نه لري، مګر په هر صورت د دغه نوي حکومت ستونزې تاسو له نړیوالو سره او له نورو وکیلانو سره په څه ډول سره مطرح کړي او آیا پر هغو مو خبرې وکړي؟
پرون سهار چې کوم جلسه وه د آسیایي هیوادونو د استازو په منځ کې، په هغه کې هم نور شپالس مورده تصویب شو چې په یو کې همدا و چې آسیایي هیوادونه او پارلمانونه او دولتونه باید تر رقم خپلې همکارۍ د امنیت په ټینګولو کې، د مخدر مواد په قاچاقو کې، د فقر د منځه وړلو لپاره، د تروریزم سره د مبارزې لپاره، د ښه حکومتونو جوړولو لپاره، د فساد د مبارزې لپاره باید خپل هلې ځلې نورم ګړندۍ کړي. ځکه له سربیره پر دې چې شوار د دې کانفرنس حقوق بشر ده او دیموکراسي ده، د دې تر څنګ هغه کوم امنیتي بخش باندې خبرې دي، هغه د هستوي موضوع ده، یعنی انرژي هستوي. افغانستان په داسې یو موقعیت کې قرار لري هندوستان، پاکستان او ایران هم روان دی چې هستوي سلا جوړ کړي، نو دا زموږ لپاره هم محیط زیست لپاره یو تشویش دی، او امنیت لپاره تشویش دی. د تروریزم پر ضد باندې مبارزه دا باید دشوار نه وزي او عمل ډګر کې پلی شي. د دې تر څنګ موږ د پاکستان د پارلماني هیات سره ملاقات لرو، د ایران د پارلماني هیات سره ملاقات لرو، د هندستان د پارلماني هیات سره ملاقات لرو، د جاپان سره لرو، همدارنګه نه نور هیوادونه دي چې موږ ورسره ملاقاتونه لرو. نو هلته به هم موږ د امنیت او د افغانستان د مرستې لپاره په خپل غږ اوچتو او هیله مند یو چې یو مثبت نتیجه ترې ترلاسه کړو.
د افغانستان د ولسی جرګې استازي میرمن شکریا بارکزی وه. له هغې څخه مو واورېدل چې د افغانستان د ملي شورا یو هیات اوس مهال د نړیوالې بین پارلماني اتحادیې په غونډه کې د ګډون لپاره په سویس کې دی. د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکو اجزانو د لټې پروګرام خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
له پکتیا سمیع الله حلیمی تندر په خپل اسمس کې لیکلي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غوښتنه کوي چې د انټرنیټ بیې راټیټ کړي. جمعه خان نیازی له خوسته، ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته مو پیشنهاد دادی چې افغانستان یو اساسي بدلون ته اړتیا لري، باید لاس په کار شي او دغه بدلون پیل کړي. ثقب له ننګرهاره لیکلي، د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوم، دوی میاشتې کېږي زموږ ماشونه درک نه لري. هیله ده چې د پوهنې وزارت زموږ په ستونزه خبر کړي. او ګل احمد ستانکزی له لوګره لیکلي، ولسمشر اشرف غنی احمدزی دې له امریکا په جدیت سره وغوړي چې پر ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي حملو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 12 بجو د 2:19 پروګرامونه په دویمه برخه کې اوریدلای شئ. د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام د غرس تفریحي پروګرام د ګوډي اچار په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 40 دقیقې سوې. د افغانستان د پیوستون ګوند لسګونه غړو په یو مظاهره کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک غندلی او هغه د هیواد په زیان بللی دی. د دې ګوند غړو پر نیوي حکومت انقدونه وکړل او وی ویل چې د ملي یووالي حکومت په غیر قانوني توګه رامنځته شوی دی. نور حال د مرزي احمدزی پر پورت کې.
د افغانستان د پیوستون ګوند لسګونه غړیو د یک شنبه په ورځ د کابل په میوند څلور لارې کې مظاهره وکړه او له خلکو یې وغوښتل چې د خپلو حقونو د دفاع په خاطر چپه خلو نه وي. د دې ګوند سیاسي او تشکیلاتي مسؤل حفیظ الله راسخ ازادي رادیو ته ویل، د امریکا حضور او په هیواد کې د امریکا د پوځي اډو موجودیت د افغانستان په ګټه نه دی او باید امنیتي قرارداد له امریکا سره نو لاسلیک شوی. ښاغلی راسخ د دې مظاهره د هدف په اړه ویل،
یاد افغانستان د امریکا په واسطه اشغال شوې ده، د هغې خندنه او کومه پیمان امنیتي چې امضا شوې ده هغې نه رد، او دا پیمان امنیتي مونږ زموږ د ګوند نظره دا یو وطن فروشي ده، خاورو خرڅول دي. دا په شدت مونږ ردوو. دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه بولو، بلکې د په دراز مدت کې په آینده کې دا افغانستان خلک به ډېر مشکل سره مخامخ شي.
د پیوستون ګوند مسؤلین له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان په خیر نه بولي او وایي چې د دې سند له مخې په راتلونکي کې افغانستان د نور هیوادونو د جنگ میدان ګرځي. اشرف غنی احمدزی د لوړې له مراسمو یو ورځ وروسته له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړ. همدارس مظاهرچیانو په سوریه کې د کوبانی ښار له خزو ملاتړ وکړ او امریکا، ترکیه او سعودي عربستان د داعش وسلوالو پلویان وبلل او د داعش بیرخته ور ورته کړ. په عین حال کې یو شمیر خلک دا ډول خوځښتونه په هیواد کې د ګډوډۍ او ستونزو علت بولي او له حکومت څخه غواړي سود دي خوځښتونو مخنیوي وکړي. د کابل ښار دوتنو اوسیدونکو د پیوستون ګوند له مظاهره وروسته له امریکا سره د امنیتي تړون او د ملي وحدت د حکومت په اړه خپل نظرونه داسې بیان کړل.
څنګه خلک دا دي؟ اول خزي او نرچيږي او لاسلیک دي وسی لاسلیک دي وسی لاسلیک دي وسی څنګه دغه سو ازادي سي او قراري سي او ساو شو اوس دا خلک چې دادی خدای پاک سم کی ولا کای بند سم کړی سی دا افغانستان خلک
حرکت از طرف پاکستان ایران
دا خوځښتونه د ایران او پاکستان لخوا دي. خلکو ته د امریکا د مداخله په خاطر پیسې ورکړي. هر ځای کې خلک دروي باید دولت یې مخونی سی
باید طرف دولت یې بند شو.
له دې سربیره افغان حکومت هم له امریکا سره امنیتي تړون د هیواد په ګټه بللی او ویلي دي چې د دې سند له مخې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ لا پیاوړی شي. همدارس هغوی په دې باور دي چې د پخواني ولسمشر احمد کرزي لخوا د امنیتي تړون لاسلیک کول د وزګرۍ، اقتصادي ستونزو او په هیواد کې د ناامنۍ سبب شوی وو. په همدې حال کې یو شمیر عام وګړي وایي چې د ولسمشر احمدزی د لومړی ورځو هڅې او د امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک دوی خپل ژوند ته هیله من کړي سو ټولې ستونزې حل شي او خلک د سولې او امن په فضا کې ژوند وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې د لرغونو آثارو درې ورځنۍ نندارتون پرانیستل شوی چې بیلابیل آثار پکې نندارې ته ایښول شوي دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
نندارتونونه او د تاریخي توکو موزیمونه نوي نسل ته د خپل هیواد لرغوني حالات او د پخوانیو خلکو کړوړه او د ژوندانه په بهیر کې د کاریدونکو توکو بیلګې وړاندې کوي او په دې توګه دوی د دې سیمې د وګړو د تکامل او پرمختګ له بیلابیلو پړاوونو خبرېږي. یاد سرګندونې د یک شنبه په ورځ یو شمېر خوستوالو د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې د خوست موزیم د تاریخي توکو د درې ورځني نندارتون د پرانیست په مراسمو کې آزاد راډیو ته وکړي. د نندارتون یو تن لیدونکی سپین روان نورزی آزاد راډیو ته وایي:
موزیمونه او د تاریخي توکو نندارتونونه زموږ د ځوان نسل اذهان تنویروي او په دې خبروي چې په تیر تاریخ کې په هر برخه کې څه ډول وسایل او څه ډول آثار کاریدل. دا په خپله د تاریخ پوهنې و ډیره غنی برخه ده.
یاد نندارتون چې د ټولنې د نخلوونې مؤسسې په نوښت جوړ شوی، په کې د خوست موزیم بیلابیل لرغوني آثار او د دې سیمې یو شمېر لاسي توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو تن کارکوونکي د دې نندارتون په باب داسې څرګندونې وکړي:
انور زاهد یم، د خوست ولایت د ځوانانو چارو مدیر. دا چې د اطلاعات فرهنګ ریاست کې د ټولنې د نخلوونې مؤسسې لخوا موږ ته د موزیم د تاریخي آثارو یو نندارتون پرانیستل شوی دی او دغه تاریخي آثار چې دي دا به تر درې ورځو پورې دلته خلکو ته د خوست ولسونو ته د نندارې دپاره ایښودل شوي.
لیکوال او شاعر طالب منګل وایي: جوړ شوی نندارتون جالب دی. خود نندارتونونو جوړونکي باید مخکې له مخکې په دې اړه عامه پوهاوی وکړي.
دغه نندارتون واقعا چې د لیدونکو لپاره ډیر جالب دی او په دې کې بیلابیل تاریخي آثار ځای پر ځای شوي دي. د دغه نندارتون لپاره لازمه ده چې په پراخه توګه سره عامه پوهاوی تر سره شي، تر څو زده کوونکي عوام خلک چې هغه په کلو بندو کې دراشي او دغه نندارتون څخه دوی نندره.
د نندارتون د پرانیست په مراسمو کې خوست والی عبدالجبار نعیمی هم وینا وکړه. وی ویل چې افغانستان او په ځانګړي ډول خوست لرغونی مدنیت لري او په دې ځای کې د دې مدنیت نخینخانه له پخوانه را څرګندې شوې دي. خاغری نعیمی د دې هیواد تاریخ د هر برخې ساتنه او پالنه د ټولو افغانانو دنده وبلله او په ټینګار یو ځل بیا د خوستوالو په کلکه وغوښتل کچیرې په کور، چم او ګاونډ کې لرغوني آثار لري، د ساتنې او د هیواد اصل کلتور د خوندیتوب لپاره د موزیم ته وسپاري. یاد دی چې د خوست د چارواکو لخوا د خوست موزیم را چاپېره دیوال چې د څه د پاسه څلور میلیون افغانۍ په لګښت د شپه ګیري به ځمکې څخه راتاو شوی هم پرانستل شو. نجیب الله الوخیل، آزاده رادیو، خوست.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون اندیښنه څرګنده کړه چې په بلوچستان ایالت کې لا هم بلوچ سیاسي فعالان تښتول کیږي، شکنجه کیږي او وژل کیږي. تفصیل د برکوال میاخیل پر رپورټ کې.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د واقعیتونو د منډلو یو ډله په دې وروستیو کې بلوچستان ته راغلي او د دې ایالت په مرکز کوټه او د ایران پولې ته نږدې په تربت سیمه کې د بشر ضد اعمالو په اړه پلټنه کړې. کمیسیون په خپل ترتیب کړي رپورټ کې وویل چې په بلوچستان کې د بلوڅو سیاسي فعالانو د تښتولو لړۍ تر پخوا څه ناڅه کمه سوې، خو اوس هم تښتول کیږي او وژل کیږي، چې وایي دا د بشري حقوقو خلاف عمل دی. د بشري حقوقو د کمیسیون مشر زهرا یوسف وایي:
جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں وہ تشویشناک
د مکران لشاو خاصمو چکم رپورٹونو تر لاسکی جهغه د اندیشنه ور دی. هلته وس هم خلق تشتول کیږي په تشدد او شکنجو وجلسوی مړی تر لاسکیږي. د دوی خراب سوی مړی قریبا هر ورځ مندل کیږي. په بلوچستان سیمو کې د امنیتی ځواکونو ذهنیت هیڅ تغیر نه دی کړی. هغه سیمه وس هم ملشاو او نور امنیتی ځواکونو تور سپارل سوی دی. د بشری حقوقو د کمیسیون مشر زهرا یوسف وایي: د بلوچستان د اوسنی حکومت په هڅو سره په دې ایالت کې عمومي امنیت ښه شوی او د پخوا غوندې د ځایي تجارانو غوندې د هندو او هزاره اقلیتونو د تجارانو د تښتونې لړۍ ختمه شوې ده. خو وایي په ایالت کې له مذهبي اقلیتونو سره تړلي خلک اوس هم سخت اندېښمن دي او خپل ځانونه خوندي نه احساسوي. مذهبي اقلیتونه اوس هم خپل ځانونه دلته خوندي نه ګڼي. دوی وایي بلوچستان او کوټه په یوه زمانه کې ډېر له زغمه ډک و، خو اوس هغسې نه دي. په زور د دوی د مذهب بدلولو تښتو رسولو او هدف وژنو پیش هم ثبت سوی دی. دوه مذهبي اقلیتونه زیات د مذهبي افراطیانو هدف دی. یو خو د ذکر فرقې خلق دی چې په دې وروستیو کې بریدونه ورباندې پیل سوي او هغوی ډېر په ډار کې دي. بل د هزارتو کمه شي اقلیت خلق دی، هغوی اوس هم خپل ځانونه خوندي نه ګڼي. د دوی دومره خلق ووژل سول، خو په تاسف سره چې دوی ته انصاف ورنه کړل سو، مرتکبین یې ونهنیول سول او نه سزا ورکړل سوه. په بلوچستان کې په تیرو لسو کلونو کې یوازې د لشکر جنګوي په نامه سنی وسلواله ډله فعاله اوسېدلې، خو په دې وروستیو کې په بلوچ میشتو سیمو کې ځینې نورې وسلوالې مذهبي ډلې هم فعالې سوي او د مذهبي اقلیتونو پر خلکو په حملو کې لاس لرلی دی. د بشري حقونو د کمیسیون مشره زهره یوسف وایي ځینو افراطي ډلو ته په ولس کې د نفوذ بشپړ ازادي ورکړل سوې ده. په ایالت کې مذهبي افراطیت زیاتېږي. هغو مذهبي سازمانونو ته چې قانونن پر فعالیت بندیز دی د نفوذ اجازه ورکړل سوې چې هغوی دلته خپل فعالیت زیات کړي او په خصوصي ډول د فرقه ییز اختلاف پر سر پر خلکو حملو ته دوام ورکړي. د یو پلان له مخې دوی ته موقع ورکول کېږي چې دلته خپل عملیات زیات کړي او زیات ځواکمن سي. دا کار دلته د سیکولر او ملت پالو ډلو د کمزوري کولو لپاره کېږي. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. ناقانونه مذهبي افراطي ډلې سوکه سوکه دلته منګولې ټینګوي. د بشري حقونو کمیسیون ډلې په بلوچستان کې د ژورنالیستانو پر وژنه هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په تېرو لسو کلونو کې په دې ایالت کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل